شان ریډیو ته استریمه شي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د دسمبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د دې سره سره یو شمیر ریپورټونه ستاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخ نه خبرونه وو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپی ګیس پروژې د افتتاح کولو لپاره ترکمنستان کې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبان لخوا په سپتمبر کې د افغانستان د کندوز ښار د نیولو په مهال جګړو کې 209 ولسي وګړي وژل شوي وو او سعودي عرب کې په لومړي ځل ښځې په ټاکنو کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان لالارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپی د پرانستې غونډې لپاره اشقباد ته ورغلی دي. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. نن افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم د سیمې د اقتصادي او امنیتي اړیکو په اړه یو نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړ. نو شریف په دې مقول
پاکستان ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې ته خصوصي اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره په دې کار شروع شي کوم چې د ترکمنستان هم خواهش دی. د منصوبې سره به د سیمې اقتصادي ترقی سیوا شي او د ټاپی او کاسا یو زر منصوبو سره به د سویلي او مرکزی اسیا ترمنځ د مرستو یو نوی باب خلاص شي.
د پاکستان او افغانستان چارواکو 1300 کیلومتره اوږده دغه ګیس پایپ لاین د انرژي ضرورتونو لپاره د پروکول لپاره مهم بلل دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي ځواکونو یو برید کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د اف سي ځواکونو یو وایي نن مشالې ډوی ته ویل چې د پاتې درېو زخمي کسانو حالت بد نه دی. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته په لیږل ایمیل کې د کوټې د برید ترڅنګ په کراچۍ کې نن د یو ریټایرډ میجر د وژنې او د پېښور فقیر آباد کې د پولیسو یو مرستیال مشر د زخمي کولو ذمواري هم منلې ده. پرون د قبایلي سیمو خزینه او سادانو په خبر کې د یوې مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتل چې د دوی تنخواګانې دي زیات شي. یوې مظاهره کوونکې شاد بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خطرناکو سیمو کې په ډیرو مشکلو حالاتو کې ماشومان ته تعلیم ورکوي نو حکومت دې باید غوښتنې ومني.
ټول مسافرې کو دلته کې ستلو کې پاتې کېږو. یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي، رنګ حالات راځي. موږ به تر هغې پورې خپل خلک غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلی شوي نه دي. یو خو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني.
یاد دې وی چې د قبایلي سیمو د استادان تنظیم دا مهال د احتجاج په ډول درس ورکول بند کړی دي. حکومت په دې اړه خپل موقف نه دی خودلې. پاکستان په افغانستان کې د جوړ جاړي بهیر په مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو اعلان کړی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون قومي سملې ته د وینا په مهال ویل په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. نوموړی دا ونویل چې طالبان سره به د افغان حکومت مذاکرات کله پیل شي خو زیاته کړه چې په دې لړ کې به همکاري کوي. یاد دې وی چې افغان چارواکو تل ویلي د طالبانو مشران له پاکستان په افغانستان کې بریدونه پلانوي او باید مرکزونه یې له منځه یوړل شي. پاکستانی چارواکي وایي ترهګری ځپلو ته ژمن دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغه ادارې د بشري حقوقو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خبره کړې. رپورټ کې ویلي چې په شل ورځنۍ جګړه کې 209 ولسي وګړي وژل شوي او 1595 نور ټپیان شوي دي. په رپورټ کې ویل شوی چې یوناما ته داسې خبرونه هم رسیدلي چې په کندوز کې طالبانو یوه میرمن د خپلو دوو ماشومانو په مخ کې په ډزو ووژله. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 28 نیټې څخه د اکتوبر تر 13 تاریخ پورې نیولې وو چې د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو عملیاتو وروسته یې خوشي کړ. د امریکا سفارت په نننۍ خبرپاڼه کې د کابل په شیرپور سیمه کې بیګانې د طالبانو برید په سختو ټکو کې غندلې دي. افغان چارواکي وایي د حمله کې څلور پولیس، یو بهرنی او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو عملیات نن سهار تر 15:30 بجو پورې روان وو. تر دې مخکې د کورنو چارو وزارت ویلي وو چې دغه برید کې د سپین یو وګړی وژل شوی دی. افغان طالبانو د دې برید ذمواري منلې. خبرونه له مشال ریډیو وره. نن سعودي عرب کې خلکو په هغه ټاکنو کې برخه واخیسته چې په لومړي ځل پکې د ښځو ته د رای ورکولو او کاندیدو حق ورکړ شوی و. د ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړونده دفترونو چارواکي ټاکل کیږي. له 6,918 کاندیدانو څخه 999 ښځې دي. سعودي عرب کې د رجسټرډ رای ورکونکو سړو شمیر 1.3 میلیون دی او د ښځو شمیر 1,15,000. د سعودي عرب د سختو قوانینو له وجې د ښځو او سړو لپاره د رای او مرکزونه جلا جلا جوړ شوي. ښځو ته د کمپاین په مهال هم رای ورکونکو نارینه سره د ملاقات اجازت نه وو. عراق له خپلې خاورې د ترکی پوځیانو د وستلو په سر انقرې سره مذاکرات ختم کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې چې ترکی پوځیان له شمالي عراق څخه وباسي. ملګري ملتونو کې د عراق استازي محمد علي الحکیم د یادی ادارې امنیت شورا ته پرون په لیګل خط کې ویلي چې ملګری ملتونه باید سمدستي ترکیه ته وای چې د عراقي خاورې له خپلواکۍ دې سرغړونه نه کوي او خپل 200 پوځیان دې زر تر زره وباسي. ترکیه خپل پوځیان له 2014 کال راهیسې د یو روزنیز مشن له مخې هلته ځای په ځای کړي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوګان په یوه مرکه کې ویلي د بعد عراق غوښتنو ته غاړه کې نه دي او د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل ته نږدې کم څخه به خپل پوځیان ونه باسي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخنه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي تر هغه پورې په هیواد کې امن نشي راتلی تر څو چې په ګاونډیو هیوادونو کې امن نه وي راغلی. سبالا په ترکمنستان کې د ګیس پروژې ټاپي پرانیست کیږي.
کاری دا چې هند، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټولې غواړي چې دا جوړ شي. عام عوام ته به په دې ډول فایده رسي چې ګیس لوډ شیډنګ به کم شي او ترکتب او تجارت ته به هم فایده رسي.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د کلیزې د لمانځلو لپاره تیاریاں روانې دي. بلخوا د دغه پیښې متاثرین وایي
تاسو دغه بچی چې کوم دي چې کوم متاثر شوی دي د دوی په والدین باندې د دوی اوس چې کوم دي اخراجات چې کوم دي په تعلیم باندې د دوی په نفسیاتي علاج باندې د دوی بچو لپاره چې کوم دي د سکالرشپ هم بندوبست کړی وي.
او د قبایلی سیمو خوځو استادانو په پېښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
اوس د 7 نومبر نه واخله اوسه پورې مونږ خپل ټول اسکولونه بند کړي دي. ټیچر نه ځي چونکی فیمیل فاټا دانو مونږ بیزه تر وتل مونږ وایو چې مونږ بم زو ان شاء الله اسلام آباد ته او د خپل حق بغوار.
د مشال سره واو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپی ګیس پروژې د پرانیست لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي. نواز شریف په اشکاباد کې ویلي چې د دوی د حکومت لومړی پاملرنه امن او استحکام دی او تر هغې په کور دننه امن نشي راتلی تر څو چې گاونډ کې امن نه وي راغلی. د ټاپی ګیس پروژې په اړه غړي هیوادونه وایي دا به د سیمې د پرمختګ لپاره یوه مهمه پروژه وي چې سبا له یې پرانیست استکیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
اشکاباد کې د ترکمنستان د خپلواکۍ په حق لا کې دونکو نړیوال کانفرنس ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې پاکستان یو امن خوخي ملک دی او ټولو گاونډي ملکونو سره په امن اوسې د غوړی. د دې په خبره په کور دننه تر هغه امن نشي راتلی تر څو چې په گاونډ کې امن نوي او په شریکه سره ممکن دا چې د اقتصادي ترقی خواږه تر لاسه شي. سیمه کې د توانایي د ضرورتونو په حق لا د نوموړي وینا وا چې پاکستان د هرې لورې د دې پوره کولو کوشش کوي او د لړکې د منځنۍ اسیا کې پاکستان ټاپی ګیس پایپ لائن پروژې ته خصوصي اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره په دې کار شروع شي کوم چې د ترکمنستان هم خواهش دی. دې منصوبې سره به د سیمې اقتصادي ترقی سیوا شي او د ټاپی او کاسا یو زر منصوبو سره به د سویلي او مرکزي اسیا ترمنځ د مرستو یو نوی باب خلاص شي. مشال ریډیو چې کله د ټاپی ګیس پایپ لائن منصوبې په حقلا د تیل او ګیس د چارو کارپو او د هسکال پټرولیم کمپنی د مشر ډاکټر ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې دا وخت پاکستان روزانه د 2 اربا کیوبک فټ ګیس د کمی سره مخ دی او د دې پوره کولو د پاره پاکستان ته د ملکی او بهر ملکی ذخیرو نه ګیس پکار دی. د ټاپی منصوبې په حق له نوموړي وینا وا
ټاپی میں ایک تو پہلے
دی وی اول خدا مسئله وا چې د تاپی گیس ذخیرو پته نه وا چې دی کې به سومره گیس وی ځکه چې ترکمنستان خپل د گیس زیاتره ذخیرې په چین خرڅ کړي. دویمه خبر دا ده چې دغه پایپ لاین به د افغانستان راتیریږي او هلته د امنیت سختې مسلې دي. نو زه فکر کوم چې تر څو دا مسلې نوی حل شوي تر هغې به د پایپ لاین جوړښت ډیر ګران کار وي. خو د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ییزو لوستو د سانګې استاد ډاکټر سرفراز خان بیا وایي د پخوا په پرتله اوس حالات په سمېدو دي او د پاکستان افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ ټول ملکونه غواړي چې افغانستان کې امن وي. دې زیاتوي
حفاظت لوی کار او وخت کې د ښکاری دا چې هند، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټول غواړي چې دا جوړ کړي ځکه د دې افتتاح کوي او په دې لار به چې تر روانې کمر راځي افغانستان ته، پاکستان ته او هند ته نو هغې باندې به صنعت هم چلې دی شي. هغې ته تاسو ګورئ پاکستان کې خو لوی لوډ شیډنګ وي بلکې کورونو کې هم چې دی پورا ګیس نو نشي رسولی نو عام عوام ته به په دې ډول فایده رسي چې ګیس لوډ شیډنګ به کم شي او صنعت ته به او تجارت ته به هم په دې فایده رسي چې دې توانایي بحران ته به موږ راوځو لوډ شیډنګ نه هم کېدای شي.
د ذکر دا چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند یا تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به 1.5 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځولی شي په کوم چې به 10 اربه ډالره لګښت راځي او دا به 2 کالو کې سرته رسي. د منصوبې نه به پاکستان ته 1.5 میلیون مکف فټ ګیس ملاویږي. د منصوبې پرانیسته به وزیر اعظم نواز شریف، د ترکمنستان صدر قربان علي محمدوف، د افغانستان صدر اشرف غنی او د هندوستان نائب صدر محمد حامد انصاری په شریکه کوي. د تاپی منصوبې پرانیستې ترڅنګ به وزیر اعظم نواز شریف د ترکمنستان او ترکی د ولسمشرانو سره هم ځان له ځان له ملاقاتونه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید، سبا له به په تاجکستان کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد ایښودل کیږي. د ګیس دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستان به افغانستان، پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه صدا او د سیمې لپاره څومره مهمه ده په اړه د ملیحا میرزاده دا رپورټ اورو.
ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار اشکاباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
پہلا فلو ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 2018 میں
تم ادا چپا 2013 کال کے پا اول زل پا پائپ لائن کی گیس تیر شی دا دا پلان سره سم دی. پاکستان تبا هر ورځ 15 میلیون کیوبک فوټ گیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر سماندی موافقه شوې ده نو ځکه روسو به پری معلومات سرګن شي. په فندونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حق له د رازینامی مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان، پاکستان او هند کې به له یوې شریکی فارمولې سره سم د نورو سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1.5 کیلومتره مشتمله ده ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان، هند، پاکستان او افغانستان ته د ګیسو لورګولو سره تړلې ده. که څه هم مخکې دستخط شوې ده خو د انتظامی مسلو او په افغانستان کې د ناامن حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپو آرش خان وایي
چې دا توانایي د هند هم ضرورت دی، د پاکستان هم ضرورت دی. په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین واغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې ترڅنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کے دتاوانے بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چھے دا یہ یو لہا غو دے دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمد وی د دین علاوہ دا شمال او جنوب یو پائپ لائن دی چھے ہاگا ہم مونگ جوڑو نو دا دی ٹول پروژو لا مجموعی سرا مونگ امید کو او پلان کڑے ہم دے چھے انشاءاللہ دا 2013 کال پوری لا ہیواد دا توانے بحران پا مکمل توگا ختم کرل شی.
بلخوا آرش خان دا پروژے دا کامیابی لپارا پا افغانستان کے دا مسئلے سیاسی حل طرف تا پیش قدمی ضروری بولی. لدے پروژے سربیرا پاکستان او روس دا $2 بلین برابر دا ایل این جی گیس و منصوبہ لاسلیک کرے دا چلا کراچی تر لاہور با دا گیس و پائپ لائن جوڑی گی. چین بیا پاکستان سر دا گوادر پائپ لائن دا گیس و منصوبے پا مت کے ہم دا غا حیوات تا فنڈو نور کوی.
د مشال رادیو د یک شنبی یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشه درشا
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان افغانستان چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو د افغانستان مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو رضا شوی دي او دا تجویز شوی دی چې د افغانستان امن او استحکام د نگرانۍ یا د سارنې لپاره به یو کمیټي هم جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
ایشیا سره کانفرنس نه پس جمعه په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی د پالیسی بیان ورکولو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان افغانستان چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو مفاهمتي عمل بیا شروع کولو په اړه په یو طریقې کار په وسه کولو متفق شوي دي. د خارجه امور مشیر وویل چې د افغانستان د امن لار صرف مذاکرات دي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امن په لړ کې د پاکستان د کردار ستاینه هم وکړه او ویل چې د افغانستان سلامتي او د ترهګرۍ د چیلنجونو مخنیوی لپاره نزې او د علاقائی کومک ضرورت دی. د زیاته کړه اگر چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالې په اړه سویل به د وخت نه مخکې وي، خو دې وخت کې به افغانستان، پاکستان، چین او امریکا افغانستان کې امن عمل لپاره کړنلاره تیاروي. دا هم اویل چې د افغانستان ولسمشر دورې سره به د دواړو ملکونو په تاوتریخوالي کې کموالی راځي. د دې کمیټې او د پاکستان، امریکا او چین د امن مذاکراتو رول په اړه د افغان امورو کارپوه او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه وای چې مذاکرات خو به شروع شي، خو په دې کې به ځینې مشکلات هم راځي. د سیاته وی
زه فکر کوم چې مذاکرات خو به شروع شي، خو نتیجه ورکول په دې باندې ده چې امریکا دې ترازه کیږي چې خپل ټول قوه به وباسي. دا خبره چې د افغانستان دولت دې ترازه کی ترازه کیږي چې طالبان به په دې ټولو سیاسي او آئینی د چې کوم د افغانستان سټرکچر دی په دې کې به هغوی قبضه کړي په د ایکول شیر په بنیاد باندې.
د افغان امور یو بل کارپوه خبریال طاهر خان وایي د مخکې نه دا سوچ وکړه مذاکراتو لپاره څه معاهده کیږي یا دوی په څه موافقه رسي، نو د هغې لپاره چې دوی سره څه ضمانتیان وي. د ده په وینا چې امریکا او چین دې لړ کې ښه ضمانتیان کېدی شي.
اوس په کتی شي چې په دې کې څه پرمختګ کیږي، دا خبرې څنګه مخکې ځي، دا یو کمیټې جوړېږي چې دوی به د دې لپاره حکمت عملي، ځکه چې دې هېوادونو له دې ملکونو په دې پروسه کې د خبرو یو ډېر مهم رول وي او په راتلونکو ورځو کې داسې امکان شته چې کومې خبرې د پدې رسټو کې شوې د آسیا د زړه کانفرنس په وخت د اړې ملکونو استازي د هغې چارواکي اسلام آباد ته راشي او د دې لپاره حکمت عملي جوړي، نو دا کمیټې به په دې کې مهم رول لوبوي چې یو خبرې څنګه پر مخ لاړ شي او که بیا څه معاهده کیږي دې څه نتیجې ته رسي، نو د هغې ضمانتیان او زما خیال دی چې امریکا، چین ته یو ښه ضمانتیان هم کیدی شي.
یاد دی وی چې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل بیا پیل کولو په اړه سلا شوی وو. په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان د خارجه امور وزیر صلاح الدین ربانی ویلی وو چې د امن او د مفاهمتي عمل په اړه امریکا، چین او پاکستان ورته د کومک باور ورکړی دی او ټول په دې متفق دي چې مذاکرات امن لپاره یوازینۍ لار ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کوټه کې د نیلم پری په نامه یو خزه د خپل صغر خواخي او خاون لخوا ژوندۍ سوځول شوی او وژل شوی ده. پولیسو تر دې پیښې وروسته د نیلم خاون او صغر دواړه نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
انك على كل شيء قدير قالوا انا لله وانا اليه راجعون
په نوي کلی کې همدا د نیلم په کور کې د هغې د فاتحې مراسم ترسره کیږي. د هغې خپلوان اشناخته خیل عوام ولس د هغې کور ته په ګڼ شمیر کې د فاتحې لپاره راځي. د نیلم پری سپین ږیری پلار حیدر زمان ته خلک د ډاډ ورکولو هڅه کوي، خو خپله حیدر زمانه د فاتحې په دې مراسمو کې چپ ناست دی، خبرې نه کوي، خو په مخ کې یې د خپلې لور د تلپاتې جدایۍ غم له ورایه ښکاري. له حیدر زمان څخه مو د دې پیښې په هکله وپوښتل.
انکه سسرال والو نه ان پر جبري کی
دا ظلم د هغې د خسرګنۍ لخوا له هغې سره سوی. د نیلم خواښې لومړی د هغې خوله ورتړلې، د دې خاوند د خسر دواړو یوه پرې تیل توی کړي او بل ورته اور ورته کړی او داسې یې سوځلې لکه سکاره. له سره تر نوکه ټول سوځل سوی او تکه توره سوې وه. هغه نه پیژندل کیدلی سوای او نه هم موږ ورته کتلی سوای.
طاقت نه تھی نه هم دیکھ سکتے تھے.
د حیدر زمان په خبره د لور د واده یوازې یو کال سوی او یو ونی وړاندې په کور کې لږ څه خفقان سره راغلی چې تر هغه وروسته یې لور د پلار کور ته راغلې وه. حیدر زمان زیاتوي نیلم بیا د خپل ورور په خوله بیرته د خاوند کور ته ورغله. د نیلم پلار وایي کله چې نیلم په روغتون کې په هوش کې راغله نو له ورور سره یې داسې خبرې وسوې. هغې ورته وویل وروره زه ستا د عزت په خاطر هلته ورغلم، لیکن وګوره هغوی له ما سره څه وکړل. لومړی یې تیل راباندې توی کړل او بیا یې اور
راکړ.
بلې خواته مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ښځینه غړې نسیمه پانیزۍ څخه په بلوچستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په هکله وپوښتل. پانیزۍ وایي د دوی حکومت به هڅه کوي چې نه یوازې د نیلم غږ پورته کړي بلکې د کورنۍ تشدد پر ضد هم کار وکړي.
کومه چې د نیلم په کوم کیس سرسوي نو زه به په قومي اسمبلی کې او په هر فورم به د دې د پاره آواز پورته کوم چې دا ظلم سوی دی. زه دا وخت اسلام آباد کې کنه زه به د دې په کور کې نن د دوی سره ناسته وای، دا غم به ما سره شریکاري وای.
که څه هم په بلوچستان او نورو پښتون میشتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې ډېرې کمې ثبت کیږي، خو نسیمه پانیزۍ زیاتوي ولس او خپل میرمنې هم باید د داسې پیښو پر ضد غږ پورته کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت پر روان 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو په ورځ د ځان له دستوري کولو اعلان کړی وو، خو د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا مشال رادیو ته ویلي چې د په یاد پیښه د یووالي ښکار کولو په غرض به اوس په دغه سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي. بلخوا د ای پی ایس تجربه کسانو د تنظیم مشر اکبر خان وایي چې دوی به د پوز له غونډو پرته د صوبایي یا مرکزی حکومتونو په غونډو کې برخه نه اخلي. نور تفصیل د زلال یوسف زینا.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال رډیو سره خبرو کې ویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیسته او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي.
اور انہی بچوں کی شہادت سے پوری قوم یونائٹ ہوئی تھی.
د دې ماشومان په شهادت ټول قام یو موټی شو او اوس چې کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده نو صوبایي او مرکزی حکومتونه فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوې دي چې د اتفاق او اتحاد ښکار کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د فوج مشر جنرال راحیل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروسته د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وژل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خو د ای پی ایس غازی فورم چې پیښه کې د جوبل شوي ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وایي چې که بلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي، خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
زمونږ د بچی چې کوم دي الحمدلله ژوند دي او دغو مسائل دي
د تعلیم او د صحت حوالے سرا او د مستقبل حوالے سرا دا غو خدشات تی مونږ دا غوستل چې دی خلک چې کم دي مونږ سره کینی او مونږ دا غي حوالے سرا مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو او دا غي سره خن نتیجه چې کم دي هغه راوځي نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کې دوی کول غواړي نو مونږ بالکل پای کې دوی سره نه یوځي او مونږ به تر هغه پورې چې کم دي په جديو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زموږ خبرې نه دی اورېدلې
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزی حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم صحت او دراتلونکو او جوبل شوي استادانو ته د پخون او کرو ورکولو ترڅنګ ځنې نوري غوښتنې کړې دي
صوبایي حکومت او مرکزی حکومت چونکه د دې بچو په حفاظت کې ناکام شوه دي ځکه موږ ته یو چې کومه د مافیا یو خطرې کې چې موږ د آئین پاکستان کې چې کوم ضمانت ورکړې شوې ده د جانو د مال تحفظ پاره کې موږ ناکام شوي او بد نصیب دام موږ دام فاس کړو چې تاسو دغه بچی چې کوم دي چې کوم متاثر شوي دي د دې په والدین باندې د دې اوس چې کوم دي اخراجات چې کوم دي په تعلیم باندې د دې په نفسیاتي علاج باندې اور دوی په خیر خیګړه باندې کوم دي اخراجات زموږ زیات شوي دي نو دوی بچو د پاره چې کوم دي د سکالرشپ هم څه بندوبست کړی وي
د صوبایي حکومت په وینا په آرمی پبلک سکول کې د وجل شوي کسانو کورنیو ته د صوبایي حکومت لخوا 2.5 کروڑه اتیا لاکا او د مرکزی حکومت لخوا 8 کروڑه اتش په تلاک روپے ورکړی شوی دي او د یاد سکول یو سل سلور سل ویخ ماشومان د ترکی عمان سعودي عرب او چین په دورو لیګلی شوی او یو نوی ماشومان ته په کډټ کالج کې داخلي ورکړی شوی دي او د سټاف د وجل شوي غړو د کورنیو 21 کسان هم په نوکرو لګیدل دي زلان یوسف زای مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم رازو یو وی بلې موضوع ته د قبایلی سیمه خوځو استادانو په پیښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړي دوی وايي باید حکومت ورته ترقی ورکړي او تنخواګانې دې سیوا کړي شي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا قبایلی سیمه د استادانو تنظیم زنانو څنګه په پیښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خو د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل او درول شوی دی او سو سو وار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو له حکومت د دوی سره د مېرې مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي په خیبر جنسه کې استاذي کون کې بخ بیگم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوول
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چون کې هغه سیټل لحاظ باندې ټول ته ملو شوی دی 1-2012 نه اور پټا ایریا چې څومره دا ټول ته نه ملو دی په 7 دسمبر باندې مونږ هټال کړو ټول سکولونه بند کړو مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت به مني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه به نه منله اوس د 7 نومبر نه واخلا اوسه پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړی دي ټیچر نه ځي چون کې فیمیل پټا دا نو مونږ به زه تر
تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلی سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کیږو یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دی مني دا سې زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړيږي موږ به تر هغه پورې خپل حق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلې شوې نه دي ډیر زیات ګران کار دی دلته کې هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمل ټیچر لپاره خپل ډیوټي ته تل یو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني نو
دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کوم چې د سو کالو راسي د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشوتلې ول دوی هلته تللی دي خپل ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی له پامه غورځولې دي
مونږ 20,000 ټول فاټه کې استادان دي خو ته تکلیف ته فاټه کې چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز پهاړي علاقو کې سکولونه دي هلته ترانسپورټ سہولت نشته د دې مشکلاتو باوجود هغه ډیوټي کوي د پاکستان جانډي باغ علاقو کې درولې ده چې پاغه کې آرمي هم رسېي مشکله وا نو د پکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان ناول دوی استادانو ته یې خه پکیج ورکولې خېل سونه خې اپګریډ کوله او ال تاسوټ مسله شروع ده
ولې هم په دې لړکم چې سوس واره د فاټا سیکټر د تعلیم څنګه سره بیا بیا د تماس تیم له هڅو کړه نو چا سره پکې هم خبره اترې ونه شوې د پامل د چرفاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وا چې د 13 پنځو ورځو راسي د دوی خوشا 500 ملګری استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناشته هم روانه ده او تر هغه وا دوی خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ د دوی غوښتنې پوره شوي نه وي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپاش پک سویويش په لنډو سپو 2013
دیار لزرا پنج سو اتیا اول لزرا تسو اتیا او پنج لزرا وسو شپیت کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماخام پنځنیمې بجې کیدونکو دی لړن خبرونه زموږ د همکار بشیر غاخ ناور.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپي د پرانستې غونډې لپاره اشخاباد ته ورغلي دي. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي ځواکونو یو برید کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته په لیږلي ایمیل کې د کوټې د دې برید تر څنګ په کراچۍ کې نن د یو ریټایرډ میجر د وژنې ذمواري هم منلی ده. پرون د قبلي سیمو خزینه استادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړل شي. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو خبره کړې. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون قومي سمجلې ته د وینا په مهال وویل چې په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغې ادارې د بشري حقونو دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خپر کړی ریپورټ کې ویلي چې په شلو ورځنۍ جګړه کې 209 اتیا ملکي کسان وژل شوي وو او 1595 نور ټپیان وو. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 28مې څخه د اکتوبر تر 13مې نیټې پورې نیولی وو چې د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو عملیاتو وروسته یې خوشې کړ. نن سعودي عرب کې خلکو په هغه ټاکنو کې برخه واخیسته چې په لومړي ځل پکې ښځو ته د رایې ورکولو او کاندیدېدو حق ورکړل شوی دی. دې ټاکنو کې د پرخونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړوندو دفترونو چارواکي ټاکل شوي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې د ګډې اعلامې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسی رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپل منځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نور معاملې هوارېدې شي. ادارې لیکي له دې د هندوستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نور داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بلخوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز په پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوي سوالونو جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بالادستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده. د پالیسي سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته چې ودرې دلی وا. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په دې خبرې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودی یوازینی ذریعہ ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او گاونډي ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پښتونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پښتونخوا کې بهرنی سرمایه کاری لپاره اقدامات اوچتول کیږي، افغانستان سره تجارتي رابطې بغټوري وي. ادارې اخیره کلی کې پاکستان او بلخصوص خیبر پښتونخوا پر روان وخت کې تجارتي ضرورتو لپاره د اقداماتو چت کړی او ملکی پیداوار کې اضافه لپاره د کوټلې حکمت عملی هم جوړ کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فورن پالیسی مجله لیکي که څه هم په پاکستان کې تونلارې تشدد زیات شوی خو هغه هیواد ترهګرۍ پر ضد په مؤثره ډول ګامونه هم پورته کړي دي. بلخوا یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو د بندیخانو کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه کړې ده. د دوانو مقالو مهمه برخې له ګل ایاز اورو.
فورن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سن برناردینو کې د سخت دریځ بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچا تندلاري تشدد زیات شوی، خو په تیر یو کال کې پاکستان ډیر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډیر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینې هم نه ده شوې. په انفرادي توګه هغه ګامونه سرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستانی ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجللیک له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هرڅ کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجلل زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کورد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکری جنگوي وسلواله ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجلی کې په پاکستان کې د فرقه ایز کرکې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکر جنگوي ډلې پوری محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجلی کې د پاکستان یوې سیړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولې دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجلی کې د فرقه ایزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې دغه ډلې نور ورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا سیړنیزې اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټینګ په یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د خزو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډیر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو خزي دغلته د ورتلونه ویریږي ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملی ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استاذي شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې دا په حواله وای، د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو لوجه مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د خزو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د خزو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومان لپاره ځانګړي ځایونو نشټواله هم موجود دي، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایران موافقه کړي چې د نړیوالو بندیزونو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري او کنه؟ راتلونکو کال کې به د ایران لپاره ځکه هم ډیر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي، او د کال په لومړیو سلورو میاشتو کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لري شي. په دې اړه د آزاد اروپا د مرکزی څانګې د راپور مهمه برخې له ملالې بشیر ناورو.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټیکو کې راتله. په 2018 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 18 په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کیږي، او همداراز به د 2018 کال په لومړۍ ربع کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډیر مهم وي. لدی انتخابات څخه پایو کې به رای ورکوونکي نوې پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شایي د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ځایناستي په هغه صورت کې وټاکي چې دای مرسي. اوسنۍ پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی وو، او پکښې د سختریزو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحانی ملاتړی دی. حسن روحانی چې نسبتا منځلارې ګڼل کیږي په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحانی د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سختریزو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحاني فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنکړي. که حکومت پلوه او منځدریزه کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړي، دا به روحاني ته زمینه برابره کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي، او د دوهم ځل لپاره ولسمشری ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحاني په خپل هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سختریزو تسلط دی. دای په بیا هم د هغو سختریزو له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چارې پر غاړه لري، چې پکې قضایا او اسلامي سپاهي پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څېړنیز مرکز کې یو مشر څېړونکی علي رضا نادر فکر نه کوي چې د روحاني د پلویانو لپاره به پراتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي ټکنوکراتان چې د روحاني ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای شي چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړي څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کېږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډیر وفادار نه بلل کېږي نامناسبه ګڼلې. اوسنی ستر مذهبي مشر شپږاویا کلن دی او د نتایج سوي راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنئي روغتیايي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کېږي. په ځانګړې توګه که منځدریزي کسان د مجلس خبرګان غړي سي شایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سوي مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 500 میلیارد ډالرو زیات اټکل کیږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولای او بیکاری کمولای سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لیرې سي تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لک بیرله تیل صادر کړي.
زمون همکارا ملالی بشیر وا اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حکومت د مخالفینو بریدونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته لسفر وروسته ویلي چې د سولې خبرې په سو اونیو کې پیلیدونکې دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله څرګندوي چې دغه خبرې به پیل شي. بلخوا د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکي هم وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د مشورو لړۍ په راتلونکو سو ورځو کې پیلیدونکې ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سلطان محمد سرور ناورو.
د سولې د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حق له جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پایل مونږ سولې تر سوالې سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله منه ده چې د سولې خبرې به پر راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پایل هغه یو لار ده چې مونږ سولې ته رسولای سي. او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کېدای شي پر راتلونکو دوه یا درې اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو ورستیو خبرو د نتایجو په حق له پرون خبريالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د وی دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. غل احتیاط ډکه خوشبینی څرګنده کړه او ویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي. خو هغه دا هم ویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپل خوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکي کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
دی وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه واوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله واوسي.
بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو مشاور هم د جمعې په ورځ مو ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د مشورو لړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. خو سرتاج عزیز د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مری د خبرو دوهمه مرحله کله پیلېږي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي. خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته لدې په ټاپه ودرېده چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو خپور شو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د آسیا د زړه د کانفرنس ټولو اړخونو د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول او ژمنې ومنلې او جربه د خبرو د پیل لپاره یو غړا کمیټه جوړ کړای شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګار سیمه اهمیت لري او د سیمه ټول هیوادونه او نړیواله ټولنه خایي په خپلې ګډې همکاري د جنگ ځپلې هیواته سولې راولي. سره له دې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څهیل راجوندۍ کړی دی، خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
فاینانشل ټایم رسپانی لیکلی په افغان طالبانو کې د مشرې پر سر د اختلافاتو لکبله خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې هم له مشکل سره مخ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان دی چې دارنګ د دې هیواد په وز له ویشل شوو طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د دې لیکنې غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
په مقاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې را مخې ته شوې، لکه طالبانو لاسو ته د څوخ لپاره د کندوز ښار پریوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل، او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلوالو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر مولا منصور زخمی دی او کمل شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تراتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، او د ورسپانې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلې وو چې دارنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراضه طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدای شي د هغه مرستیال مشر هیبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي، او هم دغه قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وجل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلي دي دغه قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوې دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی، او افغان حکومت د دې جوګه نه ده چې لغټو خارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپل پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړ توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشیا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو، او تا می درلودا چې په دې غونډه کې بعد د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه سل کسانو وژل شول. په مقاله کې راغلي دي په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکی کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته زیان ورکړي. خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په مومند ایجنسۍ کې د 950 زیاتو د زلزله ځپلو سره د مالی مرستو شروعات شوې دي. دغه مالی مرستې به په دغه متاثرینو داسې تقسیموي چې د کوم تن کور په جزوي تور باندې نقصان رسیدلی وي هغه ته 1,00,000، او د چا کور چې په مکمله توګه تباه شوی وي نو هغه ته به 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
په محمود ایجنسی کې د زلزله ځپلو سره مالی مرستې پرون شروع شوې چې دغه زلزله ځپلو چې ور سره مرستې کېږي شمېر 950 دی چې د دوی کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه اړنګېدلی وو. پرون 343 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل اړنګېدلي هم وو 3.5 میلیونه روپۍ ورکړې شوې. د انبار اوسېدونکو زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپو چیک میلاو شوی دی. نو وی ویل
بس خپل کار پر روان کړو، انشاءالله گزارې والا کار پر روان شي. زموږ پوښ ولې پدې په یو کمرات بابا د کوزان لرګونن بس خوشاله وخت پدې خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سمداد وش یا لګ غړې زمو پسار اټینګش لا چر دیوال شکه مو غونډه پرې وتی و سلون کمرې پرې وتی و نور ټول کریک دی لکه مکمل
دغه مالم رستیا خستون کې هر تن وې چې دغه پدې روپو خو کورنه نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پرې شروع کول شي نو څه ور سره خپل روپې خرج کړي او د سرسورې به پیدا کړي
زما رحیم خان
رحیم خان د کوم ځای
د کوټ میاګان بس گزاره به پیوښ کې نیس کاپی نه دینن سبا نو خان نه ډیر شي وي دي ټول بعدې کړی کې شي وي دي نو بده به موږ کورونه دا شي دغه به پیراوړو دا بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چاو د خیر نن سبا خو خاطی ماټی ډیر ګران دي یار په وطن حسور په مزدغه د خټمار دی اله قړې غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دین زاس بس گزاره د انداد دی بس
امبر د محمد جنسی له ټولو زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارونی کروندې کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي هیڅ ګل یو سپینګره دي او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده
روزګار خراب شو بودی دغه شنی یری دی څوک پټی له قلبان مشه بولی ټیټر مشه بولی نو دوه یره ده کنه بمون له یره ده او په کور ناشته ټول خلک روزګار مو خو کمیټه کړي امبار یو کون لکه ده نشته لای نه بچای نه لوی نه زور خدای په قیران دی امبار ډیر غریب دی ټول جلسی کې امبار ډیر پاتې دی نو حکومت مې سمې ربانی وکي او څلور لکه کړي خو کوټه به غریبانه نه وشي ان غواب ول خرڅې لنګي سمال ول خرڅې کوټه به کیږي
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزلې کې شپږ تنان مړ شوي هم وو چې د هر وژل شوی کورنۍ ته شپږ شپږ لک روپۍ او څوار ل زخمیانو ته شل زره روپۍ لدی وړاندې ورکړل شوی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د قبایلی سیمه د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای ویلي چې د خیبر ایجنسی د تیرات بیکوره شو خلکو مالی مرستې راغلي دي او دا باورته د دسمبر 28 نیټې نه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارت لارې ورکول کیږي خو اول به دوی ټوله قبیله د جرمی کوهات مرکز نه پټاکل شو او رز باندې خپل موبایل سیم او ای ټی ایم کارت ترلاسه کوي د دغه ریپورت تفصیل د فرهاد شنواری نورو
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیرا هغه متاثرین چې په 2014 کال کې بیکوره شوي وو او بیا بیرته خپل کلیو ته ستانه شوي دي دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهات مرکز نه موبایل سیم او ای ټی ایم کارت ورکول شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولای شي او دغه مرسته به هغه متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2014 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو توای
پیسے اوس یوشتم تاریخ نه موږ جرمی کوارت باندې موږ ته هب جو کړل دی تا اے ٹی ایم کارت ودی ته ملاوی اے ٹی ایم کارت وو مور کوي سیم کارت وو مور کوي او تاسو پته چې د دې پیسو د پارا دا پیمنٹ انسټرومنٹ دی نه څوک چې دانی دا نه بیا وی ته موږ پیسې نه جوړ کولې دا چې اوس دا سیستم دی سره او ار یو کاست په خپل راشي او خپل سیم او خپل اے ٹی ایم په خپل واخلي چې چا په نوم پرچوي او دین علاوه کوم خلک بهر وی د ملک بهر وی یا او فاچوی وی یا غوی او داغي پیسې بل څوک اخلي نو هغه لپاره هغه فارم آل ریډي چې کوم هغه الټرنیټ بینیفیشری ولا دی هغه پولیټیکل ریجستریشن سره جمع کوي دا هم تر دې آی ته نه پاسنګ دی اے ٹی ایم کارت او سیم ورکو
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل
موږ په دې باندې انتهایی خوشالي خو پتیرا کې دا سه علاقه خبرې جنسي چې پاوې کې اوسه پوری بنکونه نشتا او دا د پیښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده موږ دا وایو چې یو موږ ته ارزي بینک د تیرا د پارا راکړو چې دا خلک کلته لوکل خپل پیسې اخلي نو دا به ډېر ښه
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته په 28 او 30 دسمبر به شلوبر ته په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورک کولی شي او په دې سیمه کې میشتو نورو قبیلو خلکو ته به د یو دیرشم دسمبر نه د جنوري پنځمې نیټې پورې میلاو شي. یاد دی وی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو لامل په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او د روانې خبرونې په پای کې راځي یو بل رپورټ ته. د کراچۍ سیمې یوازینی د رباب جوړولو استاد، څوک چې د جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري، وایي چې د دا دنده د 20 کالو راهیسې جاری ساتلې، ولې لا تر دې دمه هیڅ یو تن دنه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان، کوم چې د صوبې یوازینی د رباب جوړولو دکان لري، د 20 کالو راهیسې هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډ صوبه سین کې چې دا صرف زموږ د یو دکان دی چې دا ربابونه جوړوي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زموږ په دې کراچۍ کې او په دې ځای کې باندې موږ یو رباب جوړو، یو سیتار جوړو. داسې بیا په دې کې اوس ما د هونځا والا یو رباب غږی، هغه ته چرده ویلې کېږي. نو موږ اوس
کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او په دې دنده د اغیز په اړه سویل خان وایي چې د هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پرېوته.
په دې مسله کې زموږ په الحمدلله چې په دې کار باندې زموږ سره اثر نه دی پرېوته، او باقی چې کم روزګار دی، ټولې دنیا روزګار کمیږي، جو زموږ سره هم کمیږي، او چې ټولې دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره هم سیوا کیږي. خو دا په دغه جنگ جګړو په دې په دغه باندې چې زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پرېوته.
په ښار کې میش پښتنو د اغوی د رباب سره د مینې په اړه نوموړي وویل چې د بیلابیلو سیمو خلک د یو بلا بدل خو خلری.
کراچۍ په حواله باندې دا چې لکه دلته چې کم خلک موجود دی کنه، نو په دې کې مختلف علاقو خلک دی، نو دیر اور باجوړ والے چې دی نو هغه رباب هم خوښي او ستار ډیر زیات خوښي. خو دا سوات او پرونو دا دغه نور علاقې چې دی، مردان، سوابی، پېښور، دا خلک چې دی دا رباب ډیر زیات خوښي.
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو د استاذي سره سره د رباب غږولو هنر هم لري او وایي چې هغه د هر هغه چا نه زده کړه کړی څوک چې د دوی دکان ته راغلی او د رباب غږولو استادان وو.
استادان خو به زما ډیر شی دي چې کم یو کس په هغه ټایم کې راتلو چانه چې به مې ټکیز د کو زما استاد بو، او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځای ناسم کار به مې کوم خپل والد صاحب سره.
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاتری د رباب جوړولو هنر زده کړي او کنه، سهیل خان وایي چې تر دې دمه هیڅ یو تن د هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړي.
یو کس راغلی او هغه راته ویلو چې یاره زه جوړول زده کول غواړم، خو بیا هغه را نغه. واغه وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لراغلی دی، نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده.
سویل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د دردیدلو خوښ شو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوسې دغه کار زیاتره خپل شاګردانو ته پریخي او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د خبرونې په پای کې اوسل بیا زموږ د همکار بشیر غواخنا لند خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپي د پرانستې غونډې لپاره اشقآباد ته ورغلل. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي ځواکونو یو برید کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري اخیستله. پرون د قبایلي سیمو ښځینه استادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې شي. دوی ویل چې دوی په ډېرو سختو ځایونو کې او په مشکلاتو کې ماشومانو ته تعلیم ورکوي، نو حکومت دې غوښتنې ومني. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو خبره کړې. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون قومي اسمبلی ته د وینا په مهال وویل په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربېره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغې ادارې د بشري حقوقو دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خپاره کړې رپورټ کې ویلي چې په 20 ورځنۍ جګړه کې 209 اتیا ملکي کسان وژل شوي وو او 509 زخمي شوي وو. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 23 څخه د اکتوبر تر 13 پورې نیولی وو.
نن سعودي عرب کې خلک په هغه ټاکنو کې برخه اخلي چې په لومړي ځل پکې ښځو ته د رایې ورکولو او کاندیدېدو حق ورکړل شوی. د ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړوندو دفترونو چارواکي ټاکل کېږي. او عراق له خپلې خاورې څخه د ترکیې پوځیانو د ویستلو په سر انقرې سره مذاکرات ختم کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې ترکیې پوځیان له شمالي عراق وباسي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې ویلي چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کېنږدي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد خبرونو بیان بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنا اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو اوس ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او شپه مو په خیر.